سلامونه ستړي مشي دا مخام شپک بجې شوي د خبري خبرونه ته مو خبري مجلې ته مو زفرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبال اختر کله کو مجله په خبرونه پیلو د افغانستان په خاني ولسمشر حمید کرزی د کوچنی اختر په مناسبت خلکو ته د مبارکۍ د پیغام پاترڅ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو پر مخ د خوځې او پانتونو دروازو د پرانیستو غوښتنه کړې غلی کرزی نن سهشنبه په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر لیکلی افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول پکې په مساویانه توګه د اوسېدو حق لري غلی کرزی ټینګار کړی چې چیرته غواړو چې خپلواک آباد او مترقي هیواد ولرو نو لازم ده چې د خپل هیواد بچیانو نجونو هلکانو تعلیم ته اساسي او جدي پاملرنه وکړو او ژر تر ژره د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزو د افغانستان په خاني ولسمشر ورته غوښتنې مخکې هم په کراتو تکرار کړې دي خو طالبانو تر اوسه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د لګول شوي بندیز لرې کېدو لپاره کورنیو نړیوالو غبرګونونو ته هیڅ پام نه دی کړی د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي سی پی جی د هغو راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده چې وایي طالبان په پام کې لري چې په ټولنیز شبکې فیسبوک په افغانستان کې بندیز ولګوي یا ورته لاسرسی محدود کړي د کمیټې له طالبانو غوښتنې دي چې له دغه اقدام څخه ډډه وکړي د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیموونکي بیلی ای په یو بیان کې ویلي د فیسبوک بندول یا ورته لاسرسی محدودول به په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر بیان ازادۍ بندي او بل ګزاروي د غیب خبره د 2020 کال راهیسې لیکل شوې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د فیسبوک په ګډون نورو ټولنیز شبکو هغه تشه ډکه کړې چې په دې هیواد کې رسنیو د ځپونکو اقداماتو یا نورو لاملونو لامل تر شا پرېښې دي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په دې وروستیو کې د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې وزارت د څېړونکو یوې ډلې د فیسبوک د بندولو یا د فعالیت محدودولو لپاره یو پلان بشپړ کړی دی ترکیه به تر هغې چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرایلو د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سه شنبه د دغه اعلان پر مهال د هم ویل شو دغه اقدامات به سمدستي عمل شي انقره د اسرایلو پر صادراتو د بندیز اعلان روس له هغې کوي چې اسرایلو غزې ته د حواله لارې د مرستو رسول په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه د ترکیې د سوداګرۍ وزارت ویل شو په دغه بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات ساختماني وسایل او محصولات ماشینونه او نور توکي شامل وي د ایتالیا پولیسو د اسلامي دولت د ډلې یادایش سره د اړیکو په تور د تاجکستان دی وګړي د نیول کېدو خبر ورکړی دی د ایتالیا ویرسنۍ او د راپورونو لمخې د 23 کلن الهام سیر همونزاده خودل شوی دی د راپورونو پر بنسټ هغه پرون دوشنبه له هلند څخه روم ته رسیدو سره سم نیول شوی د الهام په نوم د غکاز د تاجکستان د حکومت په غوښتنه نیول شوی د دې ویل شو چې د تاجکستاني وګړي به د مسکو په لمن کې د کنسرتونو په څلار په بریټ کې ښکیل یو کنه د بریټ په تیری مارچ میاشت کې وشو چې له یو سلو سلویخت ډیر کسان پکې وشل شو او د بریټ مسؤلیت دایښ وسلواله ډلې منلای وو او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي وای پکینګ بل مسکو سره ستراتیژیک همکاري پیوړ کړی او دوړه باید د خبره د انصاف او عدالت تر خوا ودرېږي وانګي د غترګندون نن څه شبې خپل روسی سیال سرګي لاوروف سره د کتنې پر مهال وکړي لاوروف له چین څخه د دورزنی کتنې پاترڅ کې نن پکینګ ته رسیدلې دغه سفر د سمحال تر سره کیږي چې په اوکرين کې د روسی جګړه روانه ده او چین او روسیا غوړي په خپل کې اړیکې لا پیوړې کړي پر اوکرين د روسی ارغل رئیس د مسکو او پیکینګ ترمنځ اړیکې لا پراخ شوې دي تاسو زموږ کلا ساتي رادیو نوورې او ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته دوام لري د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو څپو نو نسې ویش 15 متر او د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ څپه 2 لشپګ نوي وړاندې مجله کې سره د مطالبه اوریدل شي وړاندې په افغانستان کې د پولیو د مرض د پراخېدو د خطر په اړه باندې جزئیات درکړو دا چې ولې دغه مرض په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې دی پایلتونه به درته تفصیل ولرو همدارنګه په دې اړه باندې چې طالبان غواړي په افغانستان کې فیسبوک ته لاسرسی محدود کړي او یا هم فیسبوک وتړي خو افغان نجونې چې له زده کړو محرومې دي وایي
نو فیسبوک یو ځینې رسنۍ ده چې د دې لارې کولای شي غزینې بورسی او سکالرشپونه چې د بهرنی هیوادونو لپاره اعلانېږي هغه ته لاسرسي پیدا
د چې ولې طالبان فیسبوک محدودوي او یا تړي په دې هم درته جزئیات لرو. د کابل سربیره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د اختر میوو بازارونه ګرم دي. چې په دې بازارونو کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي او امنیتي تدابیر په کوم ولایتونو کې نیول شوي دي هم درته تفصیل لرو. نړیوال مسایل مو هم خبرو. ملتیا مو غواړم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي وروستیو کې افغانستان ته له پاکستان تلونکو غیر واکسین شو افغان ماشومانو په دې هیواد کې د پولیو د خپرېدو خطر ډېر کړی. د اندېښنه د پولیو د له منځه وړلو د بیړنۍ کمیټې په 13مه غونډه کې مطرح شوې. ډبلیو ایچ او د دې کمیټې له غونډې وروسته پرون په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو ویروس د پام وړ پرمختګ بللی دی. دا چې ولې وحشي پولیو په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې دی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستان څخه افغانستان ته د افغانانو بیرته ستنیدنې د پولیو وایروس د خپرېدو په برخه کې هغه ننګونې نورې هم پیاوړې کړي چې دا هیواد ورسره لوړاندې مخو. د دې سازمان د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په خپل 13مه غونډه کې له دې ننګونو یوې له پاکستان افغانستان ته د غیر واکسین شویو افغان ماشومانو ستنیدنه بللې چې د دې کمیټې له قوله په دې هیواد کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر ډېر کړی دی. د دې کمیټې په اعلامیه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان پرون خبره کړې راغلي له پاکستان افغانستان ته ورستیو کې د ستنو شویو نږدې شپږ لک افغانانو په منځ کې دوه لکه غیر واکسین شوي ماشومان شته چې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې د دې وایروس د مخنیوي په برخه کې د سیمه ییزو لاسته راوړنو پر وړاندې لوی ګواښ بولي. په اعلامیه کې زیاته شوې داسې شواهد شته چې د 2023 کال په ورستیو کې د افغانستان دننه د پولیو ځینې داسې ډولونه کشف شوي چې له پاکستانه د ستنېدونکو افغانانو لخوا افغانستان ته انتقال شوي دي. د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټې په دې هم اندېښنه ښودلې چې په افغانستان او پاکستان کې د وحشي پولیو وایروس ډول د پام وړ پرمختګ کړی او تر څنګ دا ګواښ د افغانستان ختیځه ټول هیواد په ځانګړي ډول کابل بلخ او جنوبي ولایتونو ته خپرېدو او ډېرېدو په حال کې دی. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي شرافت زمان او د دې وزارت د پولیو د لمنځوړو د ملي بیړنۍ عملیاتي مرکز مسؤول نیک ولی شاه مومن د اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. بلخوا د پولیو او ساري ناروغیو د کنټرول کارپو کمال شاه سید افغانستان او پاکستان ته د افغانانو تګ راتګ د پولیو وایروس د انتقال په برخه کې لوی خطر بولي او اندېښنه ښایي که د واکسین ورکولو یو منظم میکانیزم جوړ نشي احتمال شته چې دا ګواښ لا ډیر جدي شي.
په افغانستان کې پولیو له منځه وړلو پروګرام له پاکستان د راستنېدونکو کډوالو لپاره باید یو ځانګړی برنامه ولري. کوم سیمو ته سفر کوي، کوم سیمو کې میشت کیږي، هلته به کله دوی کمپاینونه پلانوي، نو دا خلک باید له دوی سره په لیست کې وي هلته چې بیا هلته دوی د واکسین نه پاته نه شي. یا د دې په افغانستان ته د راتګ په وخت کې تر وخته چې هلته کمپونو دوی ته جوړ شوي په کمپونو کې وي دوی باید په دوامداره توګه واکسین شي.
د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پېښې ثبت شوي چې ټول یې په ختیځ ننګرهار کې دي. په همدې حال کې د پولیو د لمنځوړو بیړنۍ کمیټه وایي دوی هڅه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ګواښ راکم کړي. د دې کمیټې د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال له جنوري تر جون میاشتې پورې لږ تر لږه 115 میلیونه دوزه واکسین د تطبیق لپاره پلان شوی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک د کارولو د محدود کارونکو د محدودولو او بندولو لپاره د طالبانو د پالیسۍ نهایي کېدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر ګډوډوي. دغه کمیټې د طالبانو له حکومت غوښتې داسې محدودیتونه دینه لګوي چې د اطلاعاتو پر ازادۍ اغیز وکړي. تفصیل له سونه کارنورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د فیسبوک محدودولو او بندولو په اړه د طالبانو د حکومت د پالیسۍ په اړه اندېښنه ښودلې. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ پر خپل ویب پاڼه خپره کړې د طالبانو له حکومت وغوښتل داسې اقدامات نه کوي چې په افغانستان کې د اطلاعاتو د ازادۍ بهیر له ګډوډۍ سره مخ کړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سی پروګرام همغږي کوونکې بیالی په دې لامه کې ویلي چې د طالبانو دا تګلاره به په افغانستان کې د اطلاعاتو پر ازادۍ ناوړه اغېز وکړي، ځکه د نوموړې په وینا د 2021 کال اګست وروسته په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ له ځپلو او د رسنیو له زوال سره د فیسبوک په ګډون ټولنیزو رسنیو د دغې تشې په ډکولو کې مرسته کړې ده. هغې زیاته کړه دغه وړاندیز شوې پالیسۍ به د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور وضعیت لا پسې خراب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتو ټیکنالوژي وزارت سرپرست نجیب الله حقانی د یکشنبې په ورځ د وري په 19مه د تولونیوز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د فیسبوک د محدودولو او بندولو پالیسي وروسته شوې ده. د رسنیو یو شمېر کارپوهانو د فیسبوک کاروونکي وایي په افغانستان کې د فیسبوک محدودول یا بندول د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی زیانمنوي. د رسنیو د برخې کارپو بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
ډېره ښه ده چې د هغو اساسي برخو درناوی وشي چې د بیان پر ازادۍ ټینګار کوي او د بیان ازادي د اصولو په توګه ګڼي، او تر دې ډېر د بیان پر ازادۍ او د معلوماتو پر خپراوي نور محدودیتونه ونه لګوي.
په کابل کې د فیسبوک یو کاروونکي همار جبی ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې که د فیسبوک اپلیکیشن بند شي د بیان د ازادۍ ترڅنګ به د نظرونو د شریکولو او د ورځنیو معلوماتو له راټولولو هم بې برخې شو. په افغانستان کې ژوند ورځ تر بلې محدودېږي. زه هیله لرم چې دا پلان عملي نشي.
د فیسبوک یو بل کاروونکي سپوږمۍ غرنۍ ازادي راډیو ته وویل د ټولنیز رسنۍ له زده کړو د برخونجونو لپاره زده کړې سو فرصتونو ته لاسرسي یوه لاره ده او باید بند نشي.
ځوان نجونې چې د کوم محدودیتونو سره مخامخ شوي دي نو فیسبوک یوازینۍ رسنۍ ده چې د دې لارې کولی شي یوازینۍ بورسي او سکالرشپونه چې د بهرنیو هیوادونو له لارې اعلانېږي هغوی ته لاسرسی پیدا کړي او وکولی شي چې په یوې لارې سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د خبریالانو کمیټې ته ویلي چې فیسبوک نه بندیږي بلکې بندیزونه به پرې ولګول شي. د طالبان حکومت داسې مهال دا پالیسي جوړه کړې چې دوی خپله د فیسبوک د بندیزونو په نوم لړ کې دي، او په دې ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د چارواکو فعالیتونه د هغوی په ګټه اعلانونه او د هغوی نوم او بیرغ انځور کارول منع دي. فیسبوک په افغانستان کې یوه له پامړوونکو رسنیو ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو له بندیزونو وروسته مېرمنې هم له دې رسنۍ د خپلو نظرونو او ستونزو د څرګندولو لپاره کار اخلي. د ناپلیون کټ ویب پاڼې د شمیرو له مخې چې د ټولنیزو رسنیو په برخه کې فعالیت کوي د 2024 کال تر جنوري پورې په افغانستان کې د فیسبوک د کاروونکو شمېر له 4.5 میلیونه ډیرو کسانو ته رسید چې 12.3% یې ښځې دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هغوی د کورنیو رسنیو پر فعالیتونو بندیزونه ولګول او بهرنیو رسنیو ته یې د خلکو لاسرسی محدود کړ. یادې کمیټې زیاته کړې طالبانو په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبري ویبپاڼو ته لاسرسی بند کړی، خو د بی بی سي او دویچه وله خبري ویبپاڼو ته خلک لاسرسی لري.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه له هم کار روان دی. دا خبره پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ان سټیفن د جوړک رسنیو ته وکړه، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي. تفصیل امید ظهیر مل نه ورو.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ټاکل کیدونکو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه اوس هم کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجاریک پرون په نیویارک کې د یوې خبري غونډې پر مهال بې لدې چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي، د یوې خبریالې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او کنه، وویل
نه، دا بهیر لا روان دی. که په دې برخه کې لږ څه نوي د شریکېدو په اړه وي، هیله مند یم چې تاسو سره به یې شریک کړم.
د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د دوی حکومت په ځلونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو په دې هیواد کې د یوناما پښتون کې د بل استازي ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. په فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په غونډه کې هم په دې اړه بحثونه وشول، چیرې چې د راپورونو پر بنسټ ایران او چین په دې اړه خپله هوکړه د طالبانو پریکړې پورې وتړله او په کابل کې د روسیې سفارت هم ورته خبره وکړه. له هغې غونډې وروسته په مارچ میاشت کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره نوی اساسی د ټاکل کېدو په اړه بحثونه هم بي پایلې وو. خدامنه چورا نوی رئیسی ورسیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی په ټاکل کېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا یویش پریکړه لیک چې د 2023 کال په ډسمبر کې د روسیا او چین د ممتنې رایو پرته په 14 موافق رایو تصویب شو، په کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي اساسی د ټاکل کېدو وړاندې شوی. بل خو د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان پر یاندې چې په امنیت شورا کې له دې موضوع سره د چین او روسیې مخالفت د دې لامل شوی چې تر اوسه د اساسی ونه ټاکل شي. نو دوی یو وایس ناصری ازادي راډیو ته وویل:
له بده مرغه روسیې او چین د 2021 پریکړه لیک د عملي کېدو مخه نیولې، او د دې لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسی ټاکل کېږي، دوی د خپل لاملونو او سیاسي علایقو پر بنسټ مخه نیولې. له همدې امله د اوس لپاره دا مسله ځنډیدلې او تر هغه چې په امنیت شورا کې یو بشپړ اجماع نه وي د ځانګړي اساسی ټاکل کېدو موضوع د چین او روسیې د ویټو لرای سره مخامخېږي چې نشي عملي کېدای.
خو د سیاسي چارو بل شنونکي طارق فرهادي بیا وایي شاید روسیه او چین هم له دې موضوع سره هوکړه وکړي، خو د دغه قوله اړینه ده طالبان د افغانستان د ګټو په خاطر ځانګړي اساسی ومني.
شاید طالب
دی وایي شاید طالبان له هغه سره چې ملګري ملتونه وړاندې کوي موافق نه وي، خو دا چې د سرپرست حکومت په چوکۍ ناز شاید خپل خبرې ملګرو ملتونو ته وکړي، مګر د ځانګړي اساسی نه منل په حقیقت کې د افغانستان د خلکو نه منل دي. د افغانستان ملت باید ملګرو ملتونو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي. له دې وړاندې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان ویلي وو دا چې د دې اساسی دنده له سیاسي لوریو، مدني ټولنو، نجونو ښځو او د سیمې او نړۍ هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د افغانستان اړیکې همغږي کول دي. له همدې امله طالبان حاضر نه دي چې دا ځانګړي اساسی ومني، ځکه د دوی له قوله طالبان سیاسي مشارکت او د قدرت ویش ته چمتو نه دي. طالبان داسې مال چې دا کوي حکومت ټول ګډونه دی، خو په ټوله کابینه کې یوه ښځه نشته او تر څنګ یې په ټولو لوړو بستونو ګمارل شوي او د کابینې غړي د دوی د ډلې خپل کسان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. وروسته له هغې چې ترکیه په غزه کې د اسرائیل لخوا د جګړې پر سر د اسرائیلو د صادراتو پر یو شمېر محصولاتو بندیز ولګوي، اسرائیلو د انقرې دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ له تړونونو څخه سرغړونه وبلله او ژمنه یې کړه چې د انقرې په وړاندې به ځوابي اقدام وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن سیشن په یو بیان کې وویل چې ترکیه په یو اړخیز ډول له اسرائیل سره د سوداګرۍ له تړونونو سرغړونه کړې او په وړاندې به اړین ګامونه پورته کړي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور لمخي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کاتس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې اردوغان په غزه کې د حماس وسلوالو چې هغه قاتلین یاد کړي د ملاتړ په خاطر د ترکیه د خلکو اقتصادی ګټه قربانی کړې دي. هغه ویلي اسرائیل به تاوتریخوالی او زور ته تسلیم نشي او د ترکیه په وړاندې به ورته ګامونه پورته کړي چې د دې هیواد اقتصاد ته به زیان ورسوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل اسرائیل اوس د هغو محصولاتو یو پراخ لیست چمتو کوي چې غواړي له ترکیې څخه یې واردات بند کړي. په دې کې د فولادو او سیمنټو په څیر ساختماني توکي او نور شامل دي. تر دې مخکې د ترکیې د سوداګرۍ وزارت نن سیشن اعلان وکړ چې ترکیه به تر هغو چې په غزه کې اوربند نه وي اعلان شوی د اسرائیل د 45 بیلابیلو کټګوریو پر صادراتو بندیز ولګوي. د وزارت وویل دغه اقدامات به سمدستي عملي شي. د ترکیه د سوداګرۍ وزارت وویل په دغو بندیزونو کې به د اوسپنې او فولادو محصولات، ساختماني وسایل او محصولات، ماشینونه او نور شامل وي. انقره د اسرائیل پر صادراتو د بندیز اعلان وروسته له هغې کوي چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو رسولو په برخه کې د ګډون غوښتنه رد کړه. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل او ترکیه چې یو وخت نږدې متحدینو په تیرو 15 کلونو کې ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د راپور له مخې دواړو هیوادونو په 2022 کال کې خپل ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې په بشپړه توګه بیرته ورغولې، خو د تیر کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې کله چې په غزه کې جګړه پیل شوې دغه اړیکې بیا خرابې شوې دي. د ترکیه ولسمشر له حماس څخه چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژنې دي، یوې ازادي بخونکې ډلې په توګه دفاع کوي. په عین حال کې حماس نن وویل چې که څه هم د یو اوربند لپاره د اسرائیل په وړاندیز کې چې قطریا او مصري منځګړو ورته سپارلی د دوی هیڅ غوښتنې نه دي منل شوي، خو دا ډله بیا هم دغه وړاندیز ارزوي. د حماس یوې سرچینې فرانس پرس اژانس ته ویلي چې دغه وړاندیز د شپږو اونیو پر اوربند او د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو پر تبادلې متمرکز دی. حماس د تیر کال د اکتوبر په اومه پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسان وژل او شاوخوا 2500 کسان برمته کړل چې لزګونه په 13 نومبر میاشت کې دی ولن مهاله اوربند په محل د اسرائیل زندانونو د په سلګونو فلسطینی بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې آزاد شول خو ویل کېږي چې شاوخوا 130 کسان لا هم له حماس سره یرغمل دي.
له خبرونو ور اخوا
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په تیر کال کې د افغانستان په ځینې سیمو کې د خوارزواکو ناروغانو شمیر چې کلینیکونو ته مراجعه کړي درې برابر زیات شوی. د غساسمان وړاندوینه کړي چې تر 2023 کال پورې به پر سخت خوارزواکۍ د خپل ماشومانو شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. دبليو اف پی اوس هم په افغانستان کې د مرستو د کمښت په اړه اندېښمند وایي چې د اختر په ورځو کې به د ډیرو کورنیو لپاره هڅه یو مل جوړي برابرول هم ستونزمن وي. په دې حال کې لزاد راډیو رب خبرو کې شمیر خلک لالوګي او د اختر پورزو کې دا ولګي او ډوډۍ له نشټواله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دغه سازمان وایي د تیرو کلونو په پرتلا د افغانستان په ځینو سیمو کې د دې ادارې کلینیکونو ته د خوارزواکو ناروغانو د مراجعه کوونکو شمیر درې برابره لوړ شوی دی. دبليو اف پی دا وړاندوینه هم کړي چې په 2024 کال کې به په افغانستان کې په سخت خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 3 میلیونو ته ورسیږي.
تیر کال موږ تمه درلوده چې د امیدوارو او شو د ورکوونکو مېرمنو شمیر به 800 زرو ته ورسیږي. مګر دا شمیره د هغه څخه ډیره ده چې موږ په کلینیکونو کې لیدلې او له بده مرغه 1.2 میلیونه کسانو ته شمیر رسیدلې. له بده مرغه سږ کال په یاد شمیر کې د زیاتوالي احتمال شته.
په یو ویډیو کې چې د سازمان د اپریل په 8مه په خپل ایکس پاڼه کې خبره کړې، په افغانستان کې د دې سازمان د خوارزواکۍ د څانګې مشر مونا شیخ ویلي چې د خوړو نړیوال سازمان به په روان کال کې په افغانستان کې یوازې د 1.6 میلیونه خوارزواکو ماشومانو درملنه وکړي. مونا شیخ په دې ویډیو کې ویلي چې دوی اوس په افغانستان کې 2500 فعال روغتیايي مرکزونه لري. د مونا شیخ په خبره د خوړو نړیوال سازمان اوس پر کورنیو د خوراکي توکو ویش کم کړای چې دا به پر خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر لا ډیر کړي. د کابل ښار یوه اوسیدونکو چې نه واړی نوم یې په راپور کې خبر شي وایي چې له 1200 ورځو راهیسې ماشوم د خوارزواکۍ لامل د ماشومانو په روغتون کې بستر دی. هغه پر خوارزواکۍ د خپل ماشوم د اخته کېدو د لامل او د اختر د رسیدو په اړه وویل.
ما خپل ماشوم ته تر نه همیاشتو وچی شي دی ورکړي، وروسته مې نور نشوای اخیستلی. ماشوم مې خوارزواکۍ دی، روغتون ته مې بوته دمو یو لسمه ورځ چې بستر یو. موږ د اختر لپاره هیڅ نه دی اخیستي، وس یې نه لرو. همدلته بستر یو، له دې چې اختر کې لاړ شو کور ته او څه هم نه وي، ښه ده همدلته مې ماشوم سره بستر یم. خدای مې د ماشوم ښه کړي.
د خوړو نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې په یو بل لیکنه کې اړمنو کسانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د یاد سازمان د بودیجې د کمښت په اړه هم اندېښنه ښودلې. دغه سازمان په افغانستان کې د اختر رسیدو ته په اشاره سره ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د اختر په ورځو کې حتی د یو وخت ډوډۍ پیدا کولو ته هم حیران دي. د کابل اوسیدونکو ګلدستې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په دسترخوان کې د خوړو لپاره ډوډۍ او په کور کې د اختر لپاره هیڅ نشته.
روزیم خو کله به مو حالت جګر خونی او شکم ګرسنه وي.
زما روژه په دا چاره یو خفقان او پرته له هیڅ څه تیره شوه. زه یو ماشوم لرم، د هغې لپاره مې څه نه دی اخیستي. نشم کولی، اوس مې نه درلود. د اختر شپه ده، حیران یم سبا اختر دی، نه پوهیږم څه وکړم.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له بیکارۍ او بېمخینې اقتصادي ناورین سره خلک لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه کله ازادي راډیو نورې د پښتو خبری مجلې روستې او شی بو تر ورسېدو وسم ورزګان ته ورزو هلته د چې سبا اختر د یو امنیتی تدابیر نیول شوې دي په دې اړه لسمی راپور ورو ور پسې ساسي پیغامونه هم درته لرو
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار دی چې د اختر پر انرژي کې دو سره د نورو ورځو په پرتله په کې ګڼګونه څو برابر زیاته سوي او د اختر په شپه خو تر سهار یې هټي خلاص وي او په ډیر جام او جوش کې وي کلچ په شار کې د خلکو شمیر زیاتی جنو دا معلومه خبره ده چې بې نظمی هم ورسره رامنځته کیږي خو د ورزګان ځایي طالب مسؤلین خبر ورکوي چې دوی د خلکو د امنیت او د نظم د کنټرول په موخه په شار کې امنیتي ګارنیزون جوړ کړي د ورزګان ولایت د امنی قومندانۍ ویان بلال روزګانی وایي
په ترینکوټ شار کې پر مهمو نقطو باندې زموږ د سلورو ارګانونو ګډ ګارنیزون ګزمی او ثابت سیار چکمنټونه لري امنیتي هڅې مو لا هم ګړندې کړې دي انشاءالله هڅه کوو چې زموږ هیوادوال یو سوکاله او ښه اختر تیر کړي پولیسو ته مو دا پیغام دی چې دوی د اختر شپې او ورځې په خوشحالۍ کې تیرې کړي یو له بل سره مینه او ورورولي اتحاد وکړي مغلوبه جنګونه یا جنجالونه د شار کې دا ونه کړي او د خپل وسایط سره احتیاط وکړي
د ورزګان ولایت اوسیدونکو وایي چې د اختر په شپه او ورځو کې د نورو ورځو په پرتله په شار کې ترافیکي او جنایي فیش زیاتیږي او د طالب مسولین غوښتنه کوي چې د اختر په ورځو کې د امنیتی تدابیر زیات کړي دی له خلکو هم غواړي چې د میلو نظم مراد کړي او د ځان او نورو خلکو خوندیتوب ته ولیت ورکړي
د اختر په شپه او ورځو کې خلک د موټرسایکلانو موټر زغلي ځانونه په خوري تقریبا عقل من سړی نه زغلی بیا عقل سړی زغلی دا کارونه باید ونسی ما د ټولو ورونو څخه دا غوښتنه ده چې هر یو باید خپل د ځان سره رايو فکر ووي
اول خو زما غوښتنه ده چې باید چې مشته په اختر کې امنیت نور هم ټینګ سي د جنایي جرمونو مخنیوي وسی د ترافیکي پیښو مخنیوي وسی او زما د ولس څخه دا درخواست چې دا کوم خلک چې مطلب د موټر سایکلان چلی باید چې احتیاط وکړي
د دې ترڅنګ د ورزګان د اطلاعات او کلتور رئیس کاری غولي قریشی به له خلکو غواړي چې د اختر په شپه او ورځو کې د شری اصول مطابق میلې ولمنځي
د خلکو څخه مهله د تمام د چې هغه دغه میلې یا د اختر هغه د شری چوکاټ سره سم د شری اصول سره سم خپل هغه اختریز مناسبات ولمنځي او هغه خپل هغه اختریز کلتوري میلې ولمنځي باید شریعت په نظر کې نو خدای نه کړد که غیر شری عمل زموږ تاسو ځوانان تر سره کی زموږ تاسو فیصله باندې نور ملاول تر سره کی
د فداسیال کې د چ پورزګان کې هر کال د اختر په میلو کې ګڼ شمیر ځوانان د ترافیکي پیښو لامل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپيان کیږي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی څخه خبره کوم د هدایت په نامه یم خبره مو دا دل چې کله د امرسته راسي د وکیلانو په لاس ورکوي سي او ټول هغه وخوري مخکې نقدي مرسته دلته رااله ار وکیل شیل شیل مالک کلی و په دا کورو کې داسې مسکینان ست چې د ماشان د ډوډۍ د لانه لري نو موږ د لوړ مشران څخه دا هیله کوو چې د مشران څخه د امرسته باندې کې وز د پساو کې د مرجی ولسوالۍ پساو سیمه تراله ټول وکیلانو ویوړل او مسکینانو یو پیسې والا ک لیدلې خو موږ تاسو ته دا هیله کوو چې د زموږ ژغ تر لوړ پړو مشران پورې ورسوي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکی لږ احترامات محمد شیخ زاهد له هلمند نوزاد څخه دا د یونیسف سنپنو خو چې بنس و د هلمند کې نور منطقو کې د امارت اسلامي ول چې دا د موقت وخت لپاره دی بیا اعلان د اعلان وسو چې اله دی موږ ته خو هیڅ د اله کېدو څرک نه لګیږي دا زموږ چې د نوزاد کې بیا شپاڼه سبزی دی موږ شپاڼه سم افزا کې تقریبا لس سنپنو خو سم په هغه ساحه کې چې هلته ښوونځی نه و نو دا چې ته یو سل شل شپېته مې کوی سا یو سل سدي سا کو پنځوش ماشومان پنځه زره هلمند څوارلس ولسوالۍ پنځه زره اویا زره ماشومان دا یو زر ماشومان چې دا ماشومان و چې ښوونځي ته لاسرسی نه و، محلي ملایان یا معلمانو ته معاش ورکوي. یونیسف د ادارې د ولسوالۍ د خواسې به نظارت کېدی، له ملازمین به ګرځېدله، نو یو شی د ماشومانو زده کوي. اما د دې کوم به یې دل مکتب پیدا سو، به دل مدرسه د دې پیدا سو چې دا شیان بس په دې کې څه بدیات خو شی نه و. لمونځ یې په زده کوي او داسې ور زده کوي، اخلاق او آداب یې لیک ولوستې ور زده کوي. نو زموږ د امارت اسلامي سره دا غوښتنه ده چې انحصار پر تعلیم باندې د خلکو شاته تګ او د خلکو بیروزګاری د آینده نسل سره نو بې تعلیمه او د هغوی د آینده چې د هغه ښه نه ده، آینده چې د انسان بې تعلیمه سو آینده ښه نه راځي، د مشکلاتو جرایمو سره بیا مخامخ. وسلام احترام.